님은 아래 일해야다 모바세.
던데이 창기.
드즈와나노 파라와나.
조르운카이 누르골 샤파크.
السلام علیکم همزولو د جمهور رئیس حامد کرزی په دیار لسکلان دوره کې ځوانانو ته څه وشول په دې دوره کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ شول ملګرو پر روانې تاندې څانګې خپرونې کې مو د جمهور رئیس حامد کرزی دورې ته لنډه کتنه کړې چې د ځوانانو لپاره څه وشول او په کومو برخو کې ځوانان له مشکلاتو سره مخ شول یا دا ادارې په حلولو کې پاتې راغله. زه نورګل شفقی هم ملګرتیا مې وکړې. همزولو د افغانستان کورنۍ جګړې به ښایي په موږ تاسې کې تر ډېرو مشران او یا به مو همزولي وي. هغه وخت چې هیواد سره ویشل شوی و، په یو کونج کې یو پاچا او په بل کې بل مشر و. په خپل کور کې څوک خوندي نه و. علمي مرکزونه د وسلو او د مړیو ګودامونه وو. په کلیو، بانډو او ښارونو کې یوازې د ټوپک، جګړو او مرګ خبرې وې. دوستانو، په 2001 کال کې چې کله د طالبانو د رژیم له پرځولو وروسته د حامد کرزی موقته اداره رامنځته شوه، ورپسې هم د هیواد واګې بیا ښاغلي کرزی ته وسپارل شول، نو د هیواد ټول نظام لکه شلیدلی هار تیتو پرکو چې راغونډول یې غوښتل. ستونزې او خنډونه ډېرو ملګرو د بل هر مشکل په څېر ماشومان، زلمکي او ځوانان له زده کړو پاتې وو چې ناڅاپه د ښوونځیو زنګونه په کړنګېدو شول او فضا لکه د مرغانو، د مکتبي نجونو او هلک کانو شور په سر واخیسته او ړنګ بنګ هیواد په جوړېدو او سمېدو شو. ملګرو، پوښتنه دا ده چې د حامد کرزی د دولت په 14 کلنه دوره کې ځوانانو ته څه وشول؟ پیل یې له تعلیمي برخې کوو. د پوهنې وزارت د رسنیو مسؤول محمد کبیر حقمل وایي:
افغانستان متاسفانه په تیرو لسیزو کې مختلف نصابونه تجربه کړل. په ښار کې د نظام تر سیمو لاندې د نظام نصاب چلیده، په کمپونو کې زموږ د مهاجرینو د کمپونو او د مؤسساتو نصابونه چلیدل، په ډېرو ځایو کې حتی د زده کړې امکانات نه وو برابر. موږ د یوه واحد ملي اسلامي افغاني او سټنډرد نصاب بنسټ کېښود. موږ 14 کاله وړاندې چې شروع کړې وه، یوازې د زرو په شاوخوا کې ښوونځي درلودل. نن موږ 1200 ښوونځي لرو. 14 کاله وړاندې موږ یوازې د 1,000,000 شاوخوا کې زده کوونکي په ټول افغانستان کې درلودل. زیاتره ته چې مطلق اکثریت پکې نارینه و، هېڅ د خزینه او ګډون پکې صفر. اوس موږ 1.5 میلیون زده کوونکي لرو چې پکې 20% نجونې دي. اوس موږ له 200 زیاتې دینی مدرسې لرو. د 300 په شاوخوا کې انسټیټیوټونه، لیسې او مسلکي مکاتب لرو. اوس موږ 40% استادان لرو چې دوی یا لیسانس دي، یا ماستر دي، یا ډاکټر دي، او یا هم لږ تر لږه 14 فارغین دي.
د همزولو چې ښوونځي ډیر شول، د زده کوونکو شمیر ډیر شو، تعلیمي نصاب نوی او بدل شو، خو د تاندې څانګې خپرونې او په خپله فیسبوک پاڼه مې د دې موضوع په اړه د ملګرو نظر پوښتلی. دوی څه لیکلي؟ وږمه رشیدي او فرشته مرسلی لولي.
خوشحال دورنۍ لیکي چې د کرزی دوره په هر لحاظ کمزوري او ناکامیو سره مخ وه. دی وایي تعلیم پراختیا وکړه که څه هم معیاري ټیټ و.
مسلم رحیمی صافی له کونړ لیکلي چې پخوا به ځوانان ټوپک په لاس د جګړې ډګر ته تلل او د مرګونو خبرې وې کولې، خو اوس قلم په لاس د ښوونځیو او پوهنتون په لور روان وي او د درس خبرې کوي. دا د ښاغلي کرزی یوه ستره لاسته راوړنه ده. محمد طاهر محمودزی هم دې ته ورته خبرې لیکلي.
خو دوستانو، ښاغلی حقمل د تعلیمي نصاب د کیفیت د ټیټوالي خبره نه مني او په ځینو مواردو کې امنیتي، اقتصادي او کلتوري مشکلات په ګوته کوي چې د پوهنې سامیه لخند سره مخ کړی دی.
هغه څه چې موږ اوریدلې خلک نیوکه کوي چې حتی د تعلیمي نصاب سویال وړه ده، یعنی په کیفیت له سره دومره لوړ ده چې ډیر زوینو کې دوی فکر کوي چې استادان نور باندې پیږي. هغه بل شک هغه استادان چې ادولسم نو ولوسته یا هم لیسانس او چار د پاسن نو په ټوله کې کله چې ته د کوټې کې د لاسو کسو گنجائش لري او ورته راولې پینځه سو کسان بیل شک هم به د کوټې وضعیت ورسره خرابېږي او هم به خدمات نه ورته رسېږي. موږ پوهنه ټولو ته ورسولې، ټولو ته مو صنف جوړ کړی، ټولو ته مو کتاب رسولی، ټولو ته مو استاد استخدام کړی. دا چې دولسم نه بیا او سړی او نمره فارغېږي که آخر نمره، دا د هغه په خپل کوشش پورې اړه لري.
همزولو، د ښوونځیو په څېر د ښاغلي کرزي په دوره کې د پوهنتونونو شمېر هم زیات شو. د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو مرستیال احمد منیر عبیر وایي چې پخوا په ټول هیواد کې یوازې اته پوهنتونونه وو چې اته زره محصلان یې درلودل، خو له موقت ادارې راوروسته بیا تر اوسه درې دېرش دولتي پوهنتونونه او دوه نوي د لوړو زده کړو خصوصي موسسې شته چې درې سوه زره محصلانو ته پکې شپږ زره استادان درس ورکوي. همداراز زرګونه محصلان او استادان د لیسانس، ماسټري او دکترا تر کچې په بېلابېلو بهرنیو هیوادونو کې په زده کړو بوخت دي. نو مشکل چیرې دی؟ د ځینو کارپوهانو په نظر د لومړي ځل لپاره د ښاغلي کرزي په دوره کې د کانکور ازموینه یوه لویه ستونزه او خنډ ثابت شوی. که یو خوا ځینې پکې د خپلې خوښې پوهنځي ته نه بریالي کېږي، نو بل خوا بې نتیجې پاتې کېږي. د کانکور پروسه د دې سبب ګڼل کېږي چې په لوړو زده کړو وزارت کې د فساد پیښې راوزېږولې. موږ دوستانو په تاندې څانګې کې په دې خپرونه درلوده چې په کانکور ازموینه کې د سوالونو کیلي د موبایل له لارې د پیسو په بدل کې ګډونوالو ته لیږل کېږي، او زیاتره د بهرنیو هیوادونو بورسونه د واسطو او پیسو په مقابل کې ورکول کېږي. په دې اړه داد محمد ناوک د یو محصل مثال وړاندې کوي او وایي:
پانتون کې یو الک تی بویلې ده، په اول ورځ باندې داخله ترور ته کړې و، په اخر ورځ باندې مسند ترور تر واخیستل، د خپل قسم کو خندلې سمات روز پانتون نه دیندلې غره به ډاکټر وي.
ملګرو، په دې مورید هم د ملګرو نظرونه چې په فیسبوک پانه راته پریخي وګمه رشیدی او فرشته مرسل ولي.
وفا سنگین لیکي چې د ولسمشر کرزی تر ټولو نامناسب کار په افغانستان کې د اداري فساد اوج تر سوال و چې د ځوانانو په ګډون د ټولنې هر قشر ته زیان ورسید.
اسمت کټوازای له غزنی لیکي چې د ښاغلی کرزی په ټوله دوره کې هغه ځوانان چې یا دوی پخپله او یې پلرونه دربري وو په استله واستای درلوده، هم په بهر کې د لوړو زده کړو او هم په هیواد کې د نن ورته د خو دندو زمينه برابر شوه، او خصوصا د پښتنو زلمي حق خوړل شو، ل مجبورین ټوپک پوګه کړ.
دوستانو، ښاغلی عبیر دا منی چې په کانکور پروسه کې ځینې سونځې شته. خدای وایي چې کچېره د کانکور لپاره یو مستقله اداره رامنسته او په پارلمان کې د لوړو زده کړو قانون تصویب شینو، ډېر مشکلات به ورسره حل شي.
کانکور خو یو مشکل دی. پروس کال درې سو زره امتحان درلود، کانکور کې شامل وو. مونږ پیشبینی کوو چې تر سو کال وروسته یو میلیون د کانکور شاملین ولرو. تحصیلات عالی قانون باید له پارلمان څخه پاس شي چې د دې نه پاس کېدو ډېر مشکلات رامنځته کړي دي تحصیلات عالی لپاره. یو نظر دا دی، یوه برخه د حل همدا ده چې یو مستقل کمیټه جوړ شي، خپل کار مستقلانه کانکور امتحان پرمخ بوځي.
همزولو وایي: روغ عقل په روغ بدن کې وي. علم به مو عقل راپوخ کړي، خو د وجود د سلامتیا لپاره ورزش ضروری دی. د جنگ جګړو په کلونو یا د حمید کرزي له واکمنۍ مخکې د تعلیم په څیر د ورزش برخې ته هم د چا خاص پام نه و. لوبغالي نه و، روزونکي نه و، تمرینونه نه و. خو چې کله افغان ورزشکارانو یا لوبغاړو ته زمینه برابره شوه، نو لکه د ستوري وځلیدل، هیواد ته جامونه او مډالونه را روان. د لوبو په برخه کې تر بلې هرې لوبې کرکټ ډېر وځلید. دوستانو، د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر نور محمد مراد د کرکټ لوبډلې د بریاو په اړه وایي:
په دیارلسو کلو کې افغانستان یولسم مقام ته ورسېدو. د یو سلسوم نه په یولسم مقام ته راتګ په هېڅ صورت سره د یو ډرامې نه کمه نه ده. بدبختانه موږ له لوبغالي نه درلودل، موږ یو سیستم د دفتر نه درلود، ټول دفتر باندې موږ یو کمپیوټر درلود. تر ټولو سری او ژر دومه درجه ګړتوب لرونکي هېواد درې مې نه دومې ته افغانستان و. سم الحمدلله د افغانستان په نړیوال جام کې راغی. افغانستان آسیا جام اته کال سر په سر د شلوریزو جام قهرمان دی. د آسیا په سطح په 2014 کې مداري 500 وریزو جام هم وګټل، او د دې ترڅنګ د آی کپ یې ګټلې. او نو نسکلونو په برخه کې هم درې واره افغانستان نړیوال جام ته لاره پیدا کړه. ټوله نړۍ ګوته په غاښ کړه، او بالخصوص د آسټرالیا او سریلانکا ته به ماتې ورکول. سره یادونه کوم چې چین ته موږ 400 منډي جوړ کړو، دین په 9 منډو وسوځول، خلک بیا حیران کړل. اوس الحمدلله موږ د مکاتبو په سطح په دې باندې اخته یو چې دا لوبغالی څنګه مکتب ته راوړو. 69 for 3.
کرکټ ملي لوبغاړو د
همزولو د سوهیلی آسیا د فوټبال جام ګټل د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې یو ستره او مهمه بریا وه چې د ورزش په برخه کې تیر کال د افغانستان په برخه شوه. د دې ترڅنګ په یو شمیر نورو ورزشي برخو کې هم افغان لوبغاړو داسې بریاوې ترلاسه کړې چې نړۍ یې ګوته په غاښ کړه.
بلال ارزو هاز سکورد د فرست هټریک اف د ټورنمنت ات د سټروک اف هاف ټایم. افغانستان 8 بوتان 1.
مننه دوستانو چې تاندې څنګه یاوړې ملګرو څرګنده شوه چې د جمهور رئیس کرزی په دوره کې لزینو ستونزو سره سره د تعلیم او د ورزش برخه ته د پام وړ کار وشو. خو ډېرې ستونزې په کومو برخو کې وي؟ په فیسبوک کې زموږ د خبرونې پر پاڼه د ځوانانو پریښودل شوي نظرونه بیا هم لوګمی رشیدی او فرشته مرسله ورو
اجی هاشم زازای لیکي چې په دې دوره کې ځوانانو ته ډیر کار وشو، خو اوس هم د هیواد په هر ګوټ کې ځوانان په ناحقه وژل کیږي چې باید مخه ونیول شي.
احمد لاهی پاوسون لیکي چې د جمهور رئیس کرزی په دوره کې د تعلیم، سپورت او د ځوانانو د مدني خوځښتونو پیاوړتیا ته د پام وړ کار وشو، خو د امنیت، بیکاری او د نشې توکو د لمنځه وړلو لپاره رښتینی او کافي کار ونه شو.
محمد ایاز زکی وایي چې په دې دوره کې زیاتره ځوانان په اخلاقي فساد اخته شول.
اید جمال کریمی لیکي چې په دې دوره کې د تیر اصول سیزو په نسبت څو چنده زیات کار او پرمختګ وشو، خو له نړیوالو مرستو ځوانانو سمه استفاده ونه کړه.
دوستانو، د ننګرهار سمیع الله کاماوا د ښاغلي کرزی د دولت په 14 کلن دوره کې د ځوانانو ستونزو په اړه وایي.
افغانستان ډیر ځوانان لري، ډیر ځوانان د پوهنتونونو نه فارغيږي، خو متاسفانه چې د کار زمينه ورته نه برابرېږي. د نامنیم د همدې وجه پیدا کیږي، همدار اداري فساد کړي، هم د همدې اړخه ده. یعنی یو سناسه کار خوشوي هم ده، خو بیا هم که چیرته پوره توجه ورته شي نو او سنۍ بدبختۍ به یو څه کم شي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو موینیت په افغانستان کې د ځوانانو اړوند معتبر اداره ده. د دې موینیت موین تیمورشاه ساغسی وایي چې د حامد کرزی دولت پر اتاق سره دوی ته زمينه برابر شوه چې په ټول هیواد کې د ځوانانو کم زیات او وسو بیلابیل مدني ټولنې او خوځښتونه رامنځته کړي. د لوړ زده کړو له خصوصي مؤسسو سره په کم تخفیف ځوانانو ته د زده کړو زمينه برابر کړي. هر کال د ځوانانو ملي کانګرس را دای روي بیکار ځوانان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته ورپیژن یو په نشي توکو د روغدو کسانو د درملنې او کارمندنې په برخه کې هم هلي ځلی کوي. خو د تاندې څنګ په تیر خبرونو کې به مو اوریدلی وي همزولو چې ځوانان پر دغه موینیت نیوکه کوي چې تل نمایشي او څو خاصو ځوانانو ته کارونه کوي. اسحاق زای په دې اړه وایي
ځوانان اختیاوي او حق لري چې خبرو کې ما درته وایي چې په کال کې مونګلزه 15000 کسان یا 3000 کسان د پاره کار زمينه حال دا چې څلور میلیونه وګړي د افغانستان د بیکاری ستونزې لري، زیاتره ځوانان دي. یو شار شپږ میلیونه وګړي د افغانستان په مخدره ټوکو باندې اخته کسان دي. نو دغه کارونه خو ډېر لږ کارونه دي د دغه نفوس په پرتله. یو ډله کار یو خپل راځي تاسو راشئ.
همزولو په هوټلونو کې پر مصرف ودونو هم د ښاغلي کرزی په دوره کې نوم پیدا کړ. په خو که ځوانان د لوړ ولور لکه بل بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي سفرونو تلل، نو اوس په هوټلونو کې د ودونو لوړو لګښتونو زلمی او پیغلې په کور ځاړ کړل.